د سهار 8 بجې شوې. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. دا یو ساعته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده، خو لنډه خبري برخه هم لرو او په پیل کې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم. په خوست کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماخوستن نامعلومو وسلوالو د دریو ښځو په ګډون د یوې کورنۍ لاس غړي وژلي دي. د خوست امنیه قمندانۍ ویان طاهر احرار بیګا ناوخت ازادۍ راډیو ته وویل پیښه د تیریزیو او علي شیر ولسوالۍ په ابوخاني کلي کې شوې ده. نوموړی زیاتوي چې سیمې ته کشفي او امنیتي مامورین رسیدلي دي او پیښه تر څیړنې لاندې ده. ښاغلی احرار وایي امنیتي چارواکو هڅې پیل کړي چې د پیښې عاملان ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. فرانس پرس خبری آژانس د سیمې د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمني وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د طالبانو له بنده د دو امریکایي وګړو په خوشي کېدو کې د قطر د هڅو مننه کړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. په بیان کې راغلی چې ښاغلی روبیو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د دې او د منځني ختیځ په ګډون د نورو مسایلو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. روبیو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د مخکینۍ ادارې د کار په پای کې د طالبانو له حکومت سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې دوه امریکایي وګړي راین کوربت او ویلیام مکنټی د خان محمد په نوم د طالبانو له یو غړي سره تبادله شول. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون په دریو ولایتونو کې تورنو کسانو ته د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکړ. سترې محکمې پر خپله ویبپاڼه په جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې په روزګان ولایت کې یو کس د لواطت او په پکتیکا کې یو بل کس د اخلاقي فساد په تورونو هر یو په 9 درو وهل شوي دي. د دوی په وینا یو بل کس په کندوز کې د غلا په تور هم په 9 درو وهل شوی دی. په روزګان او پکتیکا کې د درو د څرنګوالي معلومات نشته، خو ویل شوي چې په کندوز کې تورن کس ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوې. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې د طالبانو پر دې ډول سزاګانو تل نیوکې کوي او د بشري حقونو نقص بولي. د سوریه نویو مشرانو ویلي چې د روسیې له پلاوي سره د انتقالي عدالت په اړه خبرې کړې دي. د بشر اسد رژیم له پرځېدو وروسته د روسیې لومړنی پلاوی پرون دمشق ته ورسید. د سوریه نوی حکومت نن په یو بیان کې وویل چې نوې اداره ټینګار کوي د اړیکو له بیا ټینګېدو سره باید پخوانۍ تېروتنې اصلاح شي. د سوریې د وګړو ارادې ته درناوی وشي او د هغو ګټې په پام کې ونیول شي. بیان زیاتوي چې له روسي پلاوي سره د اسد د رژیم لخوا د جګړې قربانیانو ته د عدالت د یقیني کولو په اړه خبرې وشوې. د روسي پلاوی پرون داسې مهال دمشق ته ورسید چې روسیه هڅه کوي په سوریه کې د خپلو دو پوځي اډو له پلوه ډاډ ترلاسه کړي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه نظریې رد کړې دي چې ګنې د اسد د واکمنۍ له پرځېدو وروسته مسکو چې د هغه نږدې متحد و په منځني ختیځ کې ستراتیژیکه ماته خوړلې. ریانو وستی آژانس خبر ورکوي چې د روسیې په پلاوي کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میخایل بوګدانوف او د سوریې لپاره د مسکو ځانګړی استازی الکساندر لاورنتیف شامل دي. او د هند په یو مذهبي میله کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. فرانس پرس خبري آژانس د چارواکو له قوله راپور ورکوي چې دا مرګ ژوبله د کوم میله په نوم په مراسمو کې پیښه شوې ده. په هند کې د مذهبي جشنونو پر مهال ډیر کله د خلکو په ګڼه ګوڼه کې مرګ ژوبله پیښیږي او له دې مخکې د کوم میلې په مراسمو کې هم ورته پیښې شوي دي. کوم میله چې شپږ اونۍ دوام کوي د هندوانو په مذهبي کلیز کې له خورا مهمو مراسمو څخه شمیرل کیږي. د دې مراسمو په دوام به نن شاوخوا 500,000 کسان په ګنګ او جمنا سیندونو کې د سپیشل غسل مراسم پر ځای کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجله پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو په هم د لنډ خبري برخه اوریدو ترا ګرځوم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هم د دې برخه لومړی راپور. په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو د طالبانو د حکومت پر مشرتابه کلک نیوکې کړې دي او د حکومت د واک په انحصار تورن کړی دی. دینی عالمانو د نیوکې پرون په کابل کې په جلا غونډو کې کړی او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې پر خپلو تګلارو له سره غور وکړي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت او واک پر څرنګوالي تر دې وړاندې هم نیوکې شوي، خو په پلازمینه کابل کې هغه هم د دینی عالمانو او د طالبانو د ملاتړ لخوا دا ډول څرګندونې کم ساری دي.
قدرت همیشه منحصر در قندار نکنید، بکشید از قندار، ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است.
دغه دینی عالم طالبان تورنوي چې واقع په کندهار کې انحصار کړی او په حکومت کې یې تر ډیره د یو قوم او یو ولایت خلک ځای پر ځای کړی دي.
قدرت افغانستان را چه وزارت باشه چه ریاست باشه،
د افغانستان واک که هغه وزارت، ریاست، مدیریت یا هر څه وي، په واقعي ډول یې د افغانستان قومونو ته ورکړی. راځي عدالت په نظر کې ونیسو، ټول خلک او قومونه تر دغه چتر لاندې راولو او د خلکو حق ورکړو. د واک انحصار له هیڅ اړخه ښه نه دی. داسې ټول شمول حکومت جوړ کړئ چې ټول خلک پکې ځان وویني. تاسو چې هر ځای د کندهار کس ګماری، دا خپله تعصب دی. تعصب دین کې ځای نه لري.
تعصب در دین جایگاه نداره.
هغه چې نوم یې څرګند نه دی، دغه نیوکه پرون سه شنبه په کابل کې د اسلامي نظام د ثبات او د ولسونو د یووالي او انسجام تر سرلیک لاندې هغه غونډه ته وکړه چې د طالبانو د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت جوړ کړی و. د غدنی عالم دا وکړه چې دا محل د طالبانو د کابینې 12 وزیران د کندهار دی او په وینا یې دا عدالت نه دی. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دوی د قدرت اصلي هسته چې مشر مولا هبت الله اخونزاده او د هغه ټیم دی کندهار کې میشت دی. اخونزاده څو ځله د کابینې غونډه هم کندهار کې جوړه کړې او د هغوی د حکومت اکثره فرمانونه له هغه ځایه صادریږي. په یو جلا غونډه کې چې په ظاهره د کابل په مسحی ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، دینی عالم او د کابل د علماو د شورا غړي شیخ عبدالحمید حماسي هم پر طالبانو نیوکه وکړه او ویل ولس ناراضه دی.
په پټو سترګو باندې سیاست نه کیږي، په پټو سترګو باندې چې د ملت نه خبره اوسېږي نه کیږي. وزیر سي نن پوسټه کې خرچي کې مخ ته واچو، یو ورځ راسه په اډه کې کینه یو ټیکسي کې چې څوک دیونه پیژني. پکتیا ته داسې یو ورځ مزلو کدي سوارلی ولا راوغه غو د ملت سوای، یو ورځ پسې شدو کې مخ ته پوسټه کې واچو د کابل هغه طرف ته چې هرات ته سي شدو زی په هغه کې موټر کې کینه، خلک راوغه غو چې د خلک سوای د خلک داسې حالت ته مره والا د خلکو باندې حکمرانۍ داسې حالت باندې م کوه چې د ملت ناراض اوسېږي.
هڅه مو وکړه چې د دنیا عالمانو د دغو نیوکو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو هغه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. تر دې وړاندې بیا طالبانو ورته نیوکې رد کړي او ویلي دي چې حکومت کې قومي انډول په پام کې نیول شوی دی. د چارو پوهان بیا د طالبانو له دغه دریځ سره موافق نه دي او دوی ویلي د طالبانو د حکومت په کابینه کې له قومي پلوه نسبي انډول شته، خو له فکري پلوه ټول د یوې ایدیالوژۍ خلک پکې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ د افغانستان د بشري حقوقو مرکز وای په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې دینی مدرسې او جهادي مرکزونه زیات شوي، چې په وینا یې د ځوانانو د ذهنیتونو د بدلولو له کبله به خطرناکې پایلې ولري. د مرکز په خپل یو څیړنیز راپور کې ویلي د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شویو رسمي شمیرو پرتله د جوړو شویو دغو مدرسو او مرکزونو شمیر څو چنده زیات دی چې د ښوونځیو د مضمونونو په ګډون د دوی پټکو د ځینې د سخت دریزي مزامین هم په کې تدریس کیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو د مرکز په نوم یو بنسټ وایي طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بشمیره دینی مدرسې، جهادي او دراپور په ټکو د طالبانو د ایديالوژي د خبرېدو مرکزونه جوړ کړي دي. دغه مرکز د طالبانو تر واک لاندې د ښځو د زده کړو د حقوقو په نوم په خبر کړي چیرانیز راپور کې د ګڼو نورو موضوعاتو ترڅنګ اندېښنه ښودلې چې د طالبانو د ایديالوژي دغه مرکزونه له افغان ځوانانو اصلي زده کړې اخیستي چې په ټکو یې پراتلونکي کې به خطرناکې پایلې ولري. دغه چیرانیز څلور دیرس مخیز راپور د جنوري په 15مه لیکل شوی او پرون د شنبه د مرکز په خپل ایکس پان خبر کړای دی. دغه راپور کې دا سوي چې طالبانو په خوانځیو او دینی مدرسو کې له تعلیمي نصاب ځینی مزامین لری کړي او پر ځای د سخت دریځي مزامین اضافه کړي دي. هغه څه چې د ځینو دینی مدرسو مسولین او زده کوونکي هم ازادي راډیو سره خبرو کې تاییدوي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې له تیرو شپږنیمو کلونو راهیسې د یوې دینی مدرسې استاد او د یو سیمیز خوندی امیر دی، د موضوع د حساسیت لامله د نوم خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل:
موږ مدرسو نصاب او د مکتب نصاب کې لږ څه تغیرات راغلي، ولې نه دی راغلي؟ د جمهوریت د سقوط نو وروسته دغه مزامین چې دي دوه ختم کړه، چې هغه نه فرهنګ مدني معلوماتو په نامه یو کتاب بلستل کې دا ختم شوی دی، زراعت او اقتصاد دی بار کې او څه کتابونه دی ختم کړی دی. مدرسو شمیر موږ په سپینغر ورساري شل بابا مکتبونه لرو، مګر وسره شل بابا مدرسې لرو، یو مدرسه رسمي لره له جمهوریت وخت کې، خو مګر وس شل بابا مکتبونه لرو او شل بابا مدرسې لرو. مضمون نیمه اضافه شوی دی او چې هغه کې د جهاد متعلق یو څه مسائل شته، یو کتاب نیمه اضافه شوی دی او هغه د یک مسائل چې لرکی یم په هوا دی، هم په هوا دی د اسلام او د جهاد باره کې دغه په نامه یو کتاب شته اضافه شوی دی.
په کابل کې د یوې مدرسې زده کوونکي چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې لامل په راپور کې نوم خپور سي او له تیرو کلونو راهیسې په دې مدرسه کې زده کړې کوي، ازادي رادیو ته وویل:
ما ته په خوا ته هغه کې نظام وخت کې ان جمهوریت وخت کې ما مدرسه ویلې، تقریبا وکړه مدرسه ویلې او اوس هم چریان د درسو کې ما اوس هم مدرسه وایم. کو د مخکنی جمهوریت نظام وخت کې ما مدرسه ویلې، تر اوسه په پرتله باندې درسونه ملک غسوي دي، پښې د سوي دي او تغییر کړا ده، ځکه په ډیرو مدرسو کې د مخ پرتله باندې مزامینو درس نه ووست دي. څنګه چې مخ کې نه و خوسته چې
د دوی د ادا پر بنسټ جهادي مرکزونه له عادي دینی مدرسو توپیر لري او په جهادي مرکزونو کې اکثرا د دوی په خبره د افراطي موضوعاتو ترڅنګ د طالبانو د ایديالوژي موارد تدریسيږي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د دغو اداو او د افغانستان د بشري حقوقو مرکز د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د مرکز په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت لخوا جوړې شوې دینی مدرسې او جهادي مرکزونه د مشمیرو په پرتله څو چنده زیات دي. د دغه مرکز موندنې ښیي چې طالبانو د هیواد په هر ولایت کې یو لوی جهادي مرکز جوړ کړی چې د راپور په ټکو د کابو 2000 کسانو لپاره د لیلیه ترڅنګ ګڼې نورې اسانتیاوي هم لري. راپور زیاتوي په تیرو دریو کلونو کې یوازې په کندوز ولایت کې څلور لوی جهادي مرکزونه او په ټولیزه توګه 800 دینی مدرسې جوړې شوې چې یوازې سلې په خان آباد ولسوالۍ کې دي. خو راپور وایي چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې په دې ولسوالۍ کې درې ثبت شوي دینی مدرسې وي. مخکې تر دې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې په ټول افغانستان کې دوی سره له 1000 زیاتې دینی مدرسې ثبت دي. او ویاندې منصور احمد حمزه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي و چې په تیر یو کال کې دوی د نږدې 1000 دینی مدرسو او ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړې دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی چې ډیری د نجونو اوس په دینی مدرسو کې زده کړو ته مخه کړې ده. دغه شان له دې وړاندې هم د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو په نصاب کې د ځینو ساینسي مضامینو د کمیدو او پر ځای د دینی علومو د مضمونونو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. دا یادونې ده چې تیر کال د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم اندېښنه ښودلې وه چې د طالبانو هغه پالیسۍ چې د زده کړو تمرکز په مدرسو او دینی زده کړو محدودوي کولای سي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي. هغه زیاته کړې وه چې دا به نه یوازې افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې د بې برخې کولو له خطر سره مخامخ کړي، بلکې کېدای سي د بیکاری او بېوزلۍ سره یو ځای د افراطي ایديالوژي لپاره ښه زمينه برابر کړي او همدارنګه د سیمه ییزې او نړیوالې بې ثباتۍ خطر لا پسې زیات کړي.
شبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي.